السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل دوهې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر هوډ کړی. دا سفر داسې مهال کېږي چې د امریکا او طالبانو تړون یو کلان شو، خو د افغانستان دولت دا تړون بې ګټې بولي. نن د تبعیض په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې افغانستان کې څه ډول تبعیضونه شته. پرونه تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم، تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری. تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ترکیه او افغانستان د سیاسي اړیکو سلامه کلی زلمانځي. چین له افغانستان سره د څلور لکه ډوزه کورونا ضد واکسین ژمنه کړې او ایران د اروپایي ټولنې د وړاندیز رد کړی چې د اټومي تړون په اړه د غیر رسمي غونډه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلامه کلی زلمانځي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزارت پرون یک شنبه خپره کړې، ویل شوي چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د ترکیه د اناتولیا خبری اژانس د راپور له مخې اوغلو به له هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون وکړي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیه ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د 1921 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوه ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال کې د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانیست. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 2 لک ډوزه واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د چین هیواد سفیر د امریکا وزیر صاحب سره چې کوم ناست درلوده، هغه د 200 نور واکسینو د مرستې ژمنه وکړه، چې له دې سره د چین هیواد د واکسینو مرسته افغانستان سره چې کومه ژمنه شوې ده 400 ته رسیږي.
له دې مخکې د کواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3 میلیونه ډوزو واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. د علیزه په وینا تر اوسه پورې له 8000 زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی. دا د استرازینیکا د واکسین هغه 5 لک ډوزه دي چې هند افغانستان ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شلورا لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې لوبډله د غلوبو ته چمتو ده.
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ 2 ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شلورا لوبه د مارچ میاشتې پر 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغه وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، اوس له دغه هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره مناسب وخت نه دی. د دغه غیر رسمي غونډې وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر کړی دی. او ایرانی چارواکو له دې مخکې ویلي چې تهران د جوزف بورل پر دغه وړاندیز غور کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړونه وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. د پاکستان پولیس وایي د پلازمینې اسلام آباد په یو څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیسو وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوی، له مفتي اکرام الرحمن سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی دی. د پولیسو په وینا وسلوالو په مفتي رحمان هغه مهال برید وکړ چې د خپل موټر پر لور روانو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرام الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جامعت علماء اسلام په ګوند پورې تړلی کس دی. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د 11 ګوندونو ائتلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دی مشري کوي. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد ممکن د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین استعمال ته اجازه ورکړي. بابش دغه څرګندونې پر رون له یو تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل د اروپایي ټولنې د درملو ادارې ایما ته منتظر نشي پاتې کېدای، ځکه روسیې ورته د خپل واکسین د تایید لپاره درخواستي یا غوښتنلیک نه دی وړاندې کړی. زموږ غږ له آزادی رادیو او ری خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. زلمی خلیلزاد سیمې ته د سفر هوډ کړی. دا په داسې حال کې ده چې کابل د واشنگټن او طالبانو هوکړه ګټوره نه بولي.
یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
نن د تبعیض په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم دا توپیري چلندونه شته.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کیږي.
پر شفافیت د څار افغان بنسټ وایي د بهرنیو مرستو مؤثریت کم و.
هغه څه چې لازم او څومره پیسې چې لګیدلې دغه پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوی.
دا به هم واوري چې قزاقستان کې لزګونه معترضان نیول شوی. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوی. مقاله آزادی رادیو نه اوري راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل دوه او یو شمیر نور خارونو د سفر نیت کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه خبره پرون یک شنبه پر خپل وی پاڼې کړي. دوی ویلي خلیلزاد بل افغان چارواکو، مشرانو، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي او دوامدار او هر اړخیز اوربند بحث وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. دا چې افغان دولت او طالبان د دغه تړون د یو کلنۍ په اړه څه وایي په اړه یې پام وکړی د نوریاس نوري راپور ته.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی، یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون رسنیو ته په یو استولی پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
که د دوه تړون ته له افغاني لوري وکتل شي، یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتېرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک دی وی کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونه نه دي کړې، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب الاجل لسره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغیزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوهې د تړون عملي کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دي ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
حزب تحریر ویلي دوی په افغانستان کې فعالیتونه کوي او هیڅ ډول ستونزه نه لري. دوی د افغانستان قوانین ستونزمن بللي او ویلي دي چې د چارې ناخوخه کړي چې د افغانستان دولت یې پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي. پرون د افغانستان د جمهوریت ریاست لمړي مرستیال امر الله صالح ویل چې التحریر ګوند غیر قانوني دی او د سیاسي فعالیت او تبلیغاتو حق نور نه لري. دا چې دغه ګوند خبرګون څه دی او افغان حکومت په جواب کې څه وایي پاره پام وکړي د راپورټ.
د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې د التحریر ګوند له عدلي وزارت سره ثبت او راجستر نه دی او دولت یې په رسمیت نه پیژني، خو دغه ګوند بیا د افغانستان په قوانینو نیوکې کړې دي. خغلی صالح د یکشنبې په سهار په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلی چې تر کومه دغه ګوند ثبت نه شي د تبلیغ او غونډېدو او فعالیت حق نه لري. نوموړي وویل چې د دغه ګوند یو شمېر فعالان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خغلی صالح لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې لړۍ له فعالینو سره د حقوقي او قانوني چلند د څرنګوالي پالیسۍ بحث کوي، نو تر هغه پورې د التحریر ګوند غړي باید د تبلیغ او نظام په وړاندې له فعالیت څخه لاس واخلي. خو التحریر ګوند د خغلی صالح تر څرګندونو وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه ګوند په فعالیت کې ستونزه نشته، بلکې د افغانستان په قوانینو کې ستونزه ده. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان دولت باید دیموکراسي نه اسلام د خپلو قوانینو بنسټ وګرځوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان په تاریخ کې د ګوندونو د نسبت خبره هم نوې نه ده او جهادي ګوندونو د جهاد د پایل پر مهال له واکمن رژیم د فعالیت جوازونه نه واخیستي. خو د افغانستان د عدلي وزارت هم التحریر ګوند افراطي ادوي وایي دغه ګوند تر ډیره فرهګریز فعالیتونه کوي. د دغه وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالي زکی عدلي ازادي راډیو تول کسه هم نومی یو حزب دی التحریر ګوند، خو عملاً دا یو حزب نه دی، دا یو افراطی جریان دی چې تر ډیره یې هدف په نړۍ کې خلافت دی او یو کورنۍ هدف هم لري چې افغانستان پورې اړه نه لري. دا یو داسې حزب دی چې له افغانستان څخه بهر جوړ شوی خو په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال له دغه وزارت سره دوه ویا پورې ګوندونه راجستر دي، خو د غیر قانوني ګوندونو په اړه یې معلومات ورنه کړل. هڅه مو وکړه څو د التحریر ګوند د فعالیتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال په خبرو بسنه وکړه. د یادونې ده چې تر خغلی صالح مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د التحریر ګوند فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د ملي وحدت حکومت پخواني اجرایي رئیس او اوس مهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 1994 کال کې د التحریر ګوند د تروریستي جریانونو پوځي برخه بللې وه او ویلي وو چې دغه ګوند ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. التحریر ګوند خپل فعالیتونه سیاسي بولي چې په وینا یې اسلامي ایدیالوژۍ باندې ولاړ دي. التحریر ګوند یوه نړیواله شبکه ده چې د تقیدین النبهانی فلسطینی عالم له لورې په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې جوړ شو. دغه ګوند خپل جوړښت هدف اسلامي ژوند او خلافت پیل کول، اسلام ته د نړۍ بلنه، خلکو ته د اسلامي لارښوونو راستنول، د کفري نظامونو او افکارو په وړاندې مبارزه یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که چیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لاره هم زموږ خبرونه اوریدلې شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com. نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبیز په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد وګړو ترمنځ هر ډول تبیز منع کړی. د دغه هیواد د جزا قانون د تبیز کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري. روان هغو ته چې نور تبیز ته هڅوي د جزا اندازه ټاکل شوی. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبیز پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. خو په افغان ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوی؟ په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته.
تبعیزونه بیلابیل ډولونه لري: نژادي تبعیز، دینی او مذهبي تبعیز، توکمیز او ژبنیز تبعیز، جنسیتی تبعیز او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیز تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا، د تبعیز دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د ویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو، د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما باعث یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم، بتانیم همدیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم.
موږ د یویشتمې پیړۍ د یو انسان په توګه په دې هېواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل راباندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څیرې دي او روڼ اندي دي، باید دا انساني غږ پورته کړي. د یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران دي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام بکنیم، به او را دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگ رو غزنی و گورا دویا هلمند و هیران، گریش کو پکتیا و نمگراریم ممگی پکبیراریم، اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پکبیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي، په متوسط حبس محکومیږي. او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي، مرتکب په طویل حبس یعنی تر 3 کلونو بند باندې محکومیږي. لیکوال او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غنی بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دوی سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او رقم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغه اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجان دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زموږ هیواد دی، نو موږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارې د مخنیوي او غندنې هڅه کیږي.
زموږ له آزادي راډیو نه اوري اوس هم ورزو دي ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل انتبه غوښ.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جنگ او سولې په اړه ولیکنه خبره کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هوکړه کې طالبانو ته زیات امتیازونه ورکړل شول. دا هوکړه افغانستان ته د سولې د راوستلو د هوکړې په نوم لاسلیک شوه، خو د لیکنې د لیکوال په وینا طالبان تر اوسه په افغانستان کې ورکم او د جګړې څخه لاس په سر کېدو ته چمتو نه دي. وړاندې راغلي دا تیر کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د هوکړې د لاسلیک او تری راوروسته د بین الافغاني خبرو د فایل سربیره طالبانو خپل بریدونه زیات کړي چې د لیکوال په وینا له واشنگټن سره د لاسلیک کړي تړون په وړاندې د دې ډلې بې پروايي خي. د طالبانو د ډلې سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امریکا د متحده ایالاتو سره د تړون د یو کال پوره کېدو په مناسبت وویل دوی د هوکړې پر ټولو شمنو ولاړ دي او هغه عملي کوي. خو لاس انجلس ټایمز لیکي طالبانو خپل دریز روښانه کړی او هغه دا چې د تاوتری خوالی کمولو ته چمتو نه دي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره پرته له دې چې افغانستان حکومت کمزوري او طالبان پیاوړي کړي له افغانستان نه خپل ځواکونه ایستلی شي. وړاندې راغلی د بایډن اداره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو موجودیت تلپام پرته طالبانو او نړیوالو ملاتړو ته خبرداري ورکولای شي چې له کابل څخه به ډیپلوماټیک، مالی او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د حکومت تر څنګ ودرېږي. د ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي چې جو بایډن ته د افغانستان اوږده جګړه په میراث ورپاتې ده او هر پریکړه چې پاړه وکړي له خطر به خالي نه وي. دا برتانوی ورسپانه وای د بایدن اداره نه پوهیږي چې افغانستان کې پاتشي لدی هواد ووزی او یا د سرتیرو د استلو محلويش تمدید کړي. ورسپانه وای د افغانستان جنگ تر ټولو بد میراث دی چې د امریکا لپخانی ولسمشر ډونلډ ترامپ او سنی ولسمشر جو بایدن ته پاتې دي. وړاندې راغلی بایدن باید پر اتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې د طالبانو سره د ټرمپ د سولې د هوکړې پر بنسټ چې لیکوال کمر زخته بللی خپل ټول 2500 سرتیري له افغانستان څخه وباسي کنه. د تیر کال د دې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د امید میاشتې تر لومړۍ نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، خو په دې شرط چې طالبان د ترهګرۍ سره د مبارزې په ژمنه ودرېږي. خو د بایډن ادارې ویلي دوی پر شوی هوکړه او دې چې طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي بیا کتنه کوي. د جنوري په میاشت کې د افغانستان د څېړنې ویډلې د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وسنډوي.
سیګار وای د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 2.8 میلیارد ډالر څخه 2.4 میلیارد بی ګټه لګول شوی. دوی وای پر دغه پیسو داسې پروژې جوړې شوی چې مصرف پر شوی خو ګټه تر نه داخستل شوی او یا هم ویجاړ شوی. پاره یې تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو په لګښت نیوکه کړې. سیګار د دې مرستو شمیر 2.8 میلیارد ډالر خودلای شي. د 2008 خاطر 2019 کلونو د امریکا د 109.4 میلیارد ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوې دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوې دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړې لیکلي 2.8 میلیارد مرسته شوی او ډالر څخه 2.4 میلیارد بی ګټه لګول شوی دی. راپور زیاتوي دا پیسې د خوندزو او روختونونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمېر نظامی تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوی چې ترګټه نه راخستل شوی یا هم ویجاړ شوی او یا هم لمنځه تللی دي. د سیګار لقوله ډېرې هغه ودانۍ یا هم تاسیسات چې جوړ شوی او ګټه ترې نه راخستل شوی او همداسې پاتې شوی په امریکایانو پورې اړه لري او د رغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوري ورته اړتیا لري او کنه، یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر. راپور کې زیاته شوی په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار لدری میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت بیا رغونې او بشري برخه کې 109.4 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغیزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارد ډالر له ارزونې معلومه ولې شو. په راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر سیډونکي جانسوب کول قوله لیکل شوی. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډیر شمیر پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا سازمان وایي د بهرنیو مرستو ډیره برخه په داسې ډول مصرف شوی چې افغانانو ته ډیره ګټه نه ده رسولې. د دې سازمان اجرایی رئیس اکرام افضلی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرستو بهیر هم رون نه و.
د بهرنیو مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیرو دوو لسیزو کې ډیره ټیټه وه او سره دې چې دغه مرستې د دې لامل ګرځېدلی چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي، اما هغسې چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلې د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 2.8 میلیارد ډالر مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.15 میلیارد ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارد ډالر د امریکا پراختیایي ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.8 میلیون یې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا مصرف شوی.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په قزاقستان کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې په لزګونه معترضان نیول شوې دي. دغه مظاهره چې د دې هیواد په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې ترسره شوې د اپوزیسیون دوه ګوندونو تنظیم کړي وي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په دغه اعتراضي لارونو کې چې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ترسره شول، ګډونوالو په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړ. د راپورونو له مخې په دغو لارونو کې پولیسو په لزګونو معترضان نیولې دي. د نور اوتان واکمن ګوند چې له نږدې درې لسیزو راهیسې د قزاقستان پر سیاست نفوذ لري، حکومت مخالفه ګوندونه یې څنګ ته کړي دي. دغه ګوندونه چې په پارلمان کې هم څوکۍ نه لري، د خپلو غوښتنو لپاره له دې پرته چې د عمومي اعتراضونو له لارې راپورته کړي بله لار نه لري. پرونی اعتراضي لارونه د پلازمین نور سلطان په ګډون د هیواد په ډیرو نورو لویو ښارونو کې ترسره شول. ویل کېږي په اورال ښار کې په اعتراضي لارون کې چې چارواکو ورته اجازه ورکړې وه، په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د قزاقستان په دوهم ستر ښار الماتی کې هم په لسګونو کسانو په ترسره شوو لارونو کې ګډون کړی و چې د رویترز خبري اژانس راپور له مخې پولیسو لږ تر لږه 50 تنه په دې ښار کې نیولې دي. یو شمېر معترضانو له لارې لرې شه د نظربایوف ضد شعارونه ورکول. نور سلطان نظربایف چې له لسیزو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې وي، دوه کاله مخکې له قدرته لاس واخیست او د انتخاباتو له لارې خپل ځای ناستې قاسم ژومارت توقایوف ته زمینه برابره کړه. خو ویل کېږي چې نوموړی تر اوسه د دې هیواد په سیاست کې مهم رول لوبوي. د قزاقستان په ښارونو کې پرونی لاریونونه د اپوزیسیون دوه ډلو، ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان د ډیموکراتیک انتخاب ګوند تنظیم کړي وو. دغه دواړو ګوندونو په دغه لاریونونو کې د سیاسي اصلاحاتو ترڅنګ د ځمکو د اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. د قزاقستان ولسمشر توکایف مخکې له دې چې د ځمکو د خرڅلاو لپاره مهلت پای ته ورسیږي، د فبروري په 15مه یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې له مخې بهرنیان له دې منع کیږي چې په دې هیواد کې ځمکې وپیري یا یې په اجاره ونیسي. هغه وویل دغه طرحه یې د دې لپاره وړاندې کړې چې په دې اړه ګونګوسیو ته د پای ټکه کیږدي. د بهرنیانو لخوا د کرنیزو ځمکو د پیرلو اوسنی مهلت د روان کال په پای کې پای ته رسیږي. د قزاقستان حکومت د کرنې په سکتور کې د بهرنیانو د پانګونې د جلبولو لپاره د دغه 15 کلن مهلت طرحه په 2016 کال کې وروسته له هغې تصویب او عملي کړه چې په وړاندې په دې هیواد کې پراخې مظاهرې وشوې.
وړاندې درته په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مخړې د دې ساعت لنډو خبرونو ته افغانستان او ترکیه نن تر خپل منځه د سیاسي اړیکو سلمه کلیزه لمانځي. افغانستان او ترکیه په 1921 کال کې ډیپلوماتیکې اړیکې سره پیل کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 2 لک ډوزه واکسینو د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډله سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شل اوور لوبو سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې لوبډله یې دغه لوبو ته ښه چمتو کړي. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او له اروپای قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. دغه وړاندیز تر دې وړاندې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل کړی و. تهران ټینګار وکړ چې واشنگټن د لومړی ټول یو ورخیز بندیزونه لري کړ. د پاکستان پولیس وایي د پلازمین اسلام آباد په یو څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیسو ویل په دې پیښه کې چې د شنبه په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوی د مفتی اکرام رحمان سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد ممکن د اروپای ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین ته اجازه ورکړي. سموکاګل ازادي رادیو نه اوري. ل دې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل پای ته ورسیدل. ورزو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم د انصاف پلاټ کې چې کوربې خان محمد سیندی او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو پروګرام مهیروي چې قربنې فریبا ظاهر ده.
د انصاف پلاټ کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د ګڼو کلو د اوسیدونکو په نمائندګۍ عبدالرحمن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې یو کلینیک لري چې سړی ورته شپږ ساعته په موټر کې ورسېدی شي. دی وایي دغه کلینیک مسلکي ډاکټران او کافي درمل هم نه لري. دغه ستونزه مو د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
ما نوم عبدالرحمن دی، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم.
ازادي رادیو ته د پسه خاطر ټلیفون کړی.
لازمه په وطن کې موږ کلینیک نه لرو او وس دا واورو خټو بارنو یخیانو بند کړی. بيخي مو مریض خو تر ځای هم نه رسیږي. نو دغه مو مشکل دی. خدمت د کلینیک پر برابر باندې نه دی شوی.
تا ویل چې زمونږ د وطن د ولسوالۍ کنه د ټول وطن خبره کوي.
د ولسوالۍ خبره کوم. په ولسوالۍ کې خو کلینیک تا خو خدمت داسې نه پکښې کېږي. تقریبا 6-7 ساعته لار ده چې بیا موږ هلته ولسوالۍ ته ماشې رسېږو.
کلي ډېر دي د کلینیک په اطراف یا د کلینیک نه لرې؟ کلي زیات دي، ولسونه زیات دي.
شپږ ساعته د موټر لار ده تر کلینیک پورې ولسوالۍ ته بعد موږ رسیږو.
کلینیک کې څه شته؟ ډاکټران شته؟ دوا شته؟
داسې ډاکټر و چې ما ورته وویل چې زما پر سر درد دی او زما معده و زړه ایسي، ده ما ته ګولۍ راکړې چې هغه ګولۍ ما راوړې. بل ځای مې یو نوشته والا ته چې د ګولۍ نوشته ویلی شوه، هغه راته وویل دا ما ساده یو د درد شی در کړی دی، بلې شی نه دی، پنځه ګولۍ وي هغه هم د درد دپاره وي.
دا مشکل یوازې ستا دی او که نورو خلکو سره هم دا چلند کېږي؟
سل په سره کې لري، هات چې راشي ودي ګوري که دغه رقم نه و د ازما سر دی پرېږدي.
دغه کلینیک ته د خلکو تګ راتګ څومره دی؟ مراجعین زیات دي؟
په دا ورځ باندې چې زه ورغلم تقریبا چې دا مردانه مریضان ناست و تر پنځوس کم نه وه، او هغه زنانه خو خامخا دېرش نفره خو زنانه هم و چې هغه هلته ناست وه.
تا وویل چې دغه مریضان چې سردرد یا په معده درد دي، که د دې نو نور شدید مریضان یې، هغه تداوي کېږي دلته؟
یوه دانه له هم ورته وویل یم، هلکه تا په کلینیک کې دوا نه یي، ته ما ته په شخصي کې نقصه راکړه چې زه د شخصي ته دوا واخلم. ده راته وویل یو شخصي ته که تا ضرورت درلود هغه ته ولاړ شه، نو ما ته ولې را روان یې؟
که یو ناروغ وي یا د هغې لاس مات یا پښه ماته یا کوم شدید زخم ولري، دا تداوي کېږي پکې؟
وام زما یو خوری ایم په کلینیک کې بستر و، فقط پر حرکت پروت و، نوره دوا ما ټوله د بازار وړې ده، د یوې روپۍ دوا له ماته د کلینیک نه در کوسی. نو
څو بستر به لري دا کلینیک؟
زه چې ورغلم پنځه کاته پراته و، خو یو کټ موږ اشغال کړی و، څلور فارغه و.
نو دغه پنځه چپرکټه کفایت کوي دغومره ولسونو ته؟
منی کوي، ولس خو ډېر دی.
ډاکټران خو به پکې تعداد څومره دی د ډاکټرانو؟
یوه دانه نر دی، یوه دانه ښځه ده، چې نن یې پنځمه ده چې راغلې ده بالا، مخکې خو ولانه نن یې پنځمه ده چې راغلې ده. دا معاینات و عکس و دا خو بېخي تر سره نه شته، که پنځه شپږ ورځې به داسې کېږي چې دغه زنانه ډاکټره راغلې ده.
زنانه مریضان چې ورشي د هغې علاج کېږي؟
یا خو نه کېږي. وام دغه زه ورغلم ما مریض واوسته ده، د جلدي مریض یې درلوده، د پوستکي نقصه یې ورکړله، د دغې نقصې دپاره پنځه دانې ګولۍ راکړلې وه ما ته، هغه بله نقصه یې دغسې پنځه دانې ګولۍ راکړلې وم. دغه دوه وارې چې مې مریض ور وسیدې، یا پلا زه خپله وم، یا پلا مې زنانه مریض ور وسیدې د جلدي مریضۍ دپاره، دغه پایکات یې غچې کړی و، د ګولۍ پنځه دانې ګولۍ یې ورکړې وې، بله یعنې ما کله ولاکه پکښې ایښې وه.
تا وویل چې دغه کلینیک نه د کلیو ترمنځ فاصله شپږ ساعته ده، شپږ ساعته په موټر کې ده؟
اوس شپږ ساعته په موټر کې چې مزل وکړې بعد غابل کلینیک ته رسېږي، چې دلته موږ یو چې د دې دګې څه بیا تر ولسوالۍ پرې شپږ ساعته لار ده.
دومره فاصله چې ده، په دغه لار کې مریض نه په تکلیف کې کېږي؟
مریضان خو مري راڅخېني، نو داسې خو تر اوسه پورې په سلو مریضانو کې مو لس خو اتمي مري پر دغه لار باندې. د ولادت مریضان خو بیا بېخي ډېر مري، نور مریضان چې لاسي دي هغه خو نو موږ بیا وخت د سره روان کړو، بیا تر یو ځایه رسوو. هغه مو په ولسوالۍ کې خو یې کار نه کېږي، نو دا موږ و دغه ته بیا یا لشکرګاه ته چې ونه رسوو یا کندهار ته، بل ځای کار نه کېږي.
داسې شاهد یې چې کوم مریض په لاره کې مړ شوی؟
زه در سیم د مستری منان اکا ورندار په لارې کې مړه شوله، لنډ وخت کېږي. د یو دانه دلته سرطان مریضي و، د سماد اکا په نامه و، دا پر لارې کې مړ شو. نو داسې دانه مانه خو بیا اوس په تېر وخت کې مړه شوي، هغه خو بیا ډېر دي.
دغه ولسونه چې هم زیات دي او شاوخوا کلي هم زیات دي، دغه یو ډاکټر ښځینه او یو ډاکټر نارینه کفایت کوي؟
نیسي کولی خو د نیستۍ په خاطر چې یوه دانه ښه د ډاکټر یو خو هم ښه دی. نو ډېره ساحه ده چې اوس دغه کلینیک په ساحه کې یادېږي او راځي، په دغه کې تقریبا څلور ساعته درې نیم ساعته موټر مزل کوي، بارت دغو نه خلک به دغه یوه کلینیک ته راټولېږي.
وسلوال مخالفین خو به د دې کلینیک د فعالیت مخنیوی نه کوي؟
مخنیوی نه کوي، هغه څه کوي، خو دا ولس ته خدمت دی. دا خو د طالبانو سره هېڅ اړیکې نه لري، نو دا خو د خلکو دپاره خدمت دی، د خلکو دپاره کېږي.
ښه، ستا مشکل به ورسوو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره به یې شریک کړو.
سمه ده، سمه ده، کور دې ودان.
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د روغتونونو د اصلاح له مشاور ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریکه کړه. اروال صاحب محترم، د بعضې ولایتونو کې چې لرې ولسوالۍ دي او کلیم لري دي د ولسوالیو د مرکزونو نه خلک د شکایت کوي چې فاصله تر کلینیک زیات دي د کلینیکونو کو د زیاتوالي پیسې کې څه تدابیر شته
موږ روغتیایي مرکزونو پیسې کې موږ یو ستراتیژي لرو هغه دا چې په ډیر لر پرتو سیمو کې د آشانی صحیح په نام باندې وړوکی روغتیایي مرکز دی چې د هغه ساحې د خلکو هغه ابتدایی روغتیایی مشکلات حلوي شي په دې باندې کار کوو چې په ډیرو ځایو کې امتحاني عملي او کامیاب وختل نو انشاءالله په دې باندې کار روان دی او وګورو چې دا په مجموع کې د عام روغتیا د وزارت سیستم جوړ شي او کارونه منظم روان شي په خیر د کرونا حالات ختم شي نو امیدوار یو چې دا کار وشي
جناب ډاکټر اروان دا پښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د هلمند ولایت د باغیران د ولسوالۍ نه د لزګونو کلیو په نمائندګۍ د حبیب الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوه او د کلینیک ترمنځ تقریبا شپږ وساته لاره ده او هلته چې لاړ شو هلته ډاکټران هم کافي نشته درمل هم کافي نشته د دوی دپاره څه پلان شته چې دغه ستونزه حل شي
موږ دا د هر یو روغتیایي مرکز د روغتون نه نیولې تر وړو روغتیایي مرکزونو پورې د نفوسو یو اندازه لرو چې که څومره نفوس موجود وي هغې ته کوم یو روغتیایي مرکز باید جوړ شي خو متاسفانه څو غټ مشکل دی یو خو دا دی چې موږ د امنیتي مشکل امنیتي لحاظ یو غټ مشکل دی چې هغه د ټول حکومت او باید هغې ته د هغې د حل دپاره تصمیم ونیسي او دا مشکل دعا به وکړو چې څه وخت حلیږي او دوم مشکل دا ده چې د عامه روغتیا په وزارت کې دا یو کال کې د کرونا له وجې متاسفانه داخلي مشکلات هم زیات پیدا شو په وزارت کې رهبري تغیرات او دا خو دا خبره موږ پلان کړې دی وازنه لاره د حل دغسې وړو کلو ته روغتیایي پوسته او یا روغتیایي ځال جوړول دي چې دوی روغتیایي هغه ابتدایي مشکلات حل کړي
جناب اروال صاحب دوی وای چې تقریبا شپږ ساعته مزل کې چې کلینیک ته راورسیږي د ولسوالۍ خو په ولسوالۍ کې د لازم درمل هم نه کیږي ډاکټران هم کم دي دوام کم ده دې تم څه پلان تدابیر شته
یا عملاً موثق سره قراردادونه شوي دي په افغانستان کې ټول خدمات په ولایتو کې تقریبا 90% هم دغه موثق دي چې وزارت سره قرارداد کوي دوی مسولیت لري او دوی باید هر روغتیایي مرکز ولسوالی خود څه کوي چې په لری روغتیایي مرکزونو ته هم باید هلته امکانات برابر کړي او روغتیایي سهولتونه خلکو ته برابر وي دا د موسې مسولیت دی او د وزارت په ټوله کې غټ مسولیت دی د موساتو د معاشاتو د کمبود او د امکاناتو د دوا د نه رسولو په وجه نو دغه مشکلاتو نه سترګې نه پټوو باید پټې نه کړو دا د سره موږ مخ یو موږ غواړو چې امیدوار یو چې دغه سیستم په صحیح تقویه او جوړ شي په خیر کار وشي
خوشحاله او کامیاب اوسئ ډاکټر صاحب روان درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د عبدالرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کلینیک د دوی له سیمې نه ډیر لری پروت دی مسلکي ډاکټران او کافي وسایل هم نه لري او د عامه روغتیا د وزارت ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې دغه ستونزې د حلولو لپاره پلانونه ترتیب شوي او په لږه موده کې به حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوم ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستولې دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو که چیرې تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوستانو نو شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي تاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور مونږ څنګه ورزو د پیغام باورو
بلې السلام علیکم زه محمد ساک افغانم د کندهار څخه زه مړ یو چې علاقه پیدا کړې دي د تو کال وی
دلمندی دلمند داری ولسوالی دی سری جر شروع بغاره وقت و از خپل کور ته زمانو که چیری کلیواز ما جاغوری یا دی کورمیز ما جاغوری راج خپل کشنه دی بوزی مزموش داگه دبری او تین کشن مرسا سرال دیو خپل ده تلکنی شمیرا و سوام سپر سپر و سپر سنزه دو یو نه سنزه و دو پنی شمیرا بلا شمیرا سپر و سلور اته نه دری دو و دو پنی شمیرا یو زم دیا سپر آیا دکن دوست دوانس سنزه سوا دو آیا سپر سدور آیا نه آتیا بگیش و سوا دو آیا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از بکار زواک دی دشمن من دی نات لوا شر و سوالی څخه ازادي راځه ته پیغام پریس دم مشک میم دا پیغام پریس شی ول دلته یو ورو د محمد دوین په نامه باندې شی مشور په نانا باندې دی د کوچانو سره دی تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی نو مخکمه دا پیغام پرې شی وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا ځینې کسان وایي چې دغه زموږ ورکسوی عزیز دی که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې دې زما سره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون 0-2-7-2-7-3-0-2 د ټلیفون شمېره دلته بیا 0-2-8-6-3-0-2 د ټلیفون بل شمېره 0-3-4-1-0-8 شمېره د لیبیا 0-3-4-1-0-8.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یا وری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1 یاو پینزه.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړی و. دا د موږ هم در تخبره کړه. اوس په د خبرونې د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم، دا بالول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ د عادلخیل د کریانا دا زادې راډو ټو تر کوونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم. بعد سلام از ما یو ورور دی د جان محمد په نامه باندې چې آتیش کال کې چې ورک شوی د خپل خسر سره یو ځای د پېښور د ګنج د سیمې نه ورک شوی. تر اوسه پورې د ده د خسر او نه د ده معلومات موږ ته شوی. ډېر کوشش هم وکړ. د خسر نوم یې نعمت الله دی، د نعمت الله د زوی نوم سبحان الله دی، او سره د کورنۍ دغه زمونږ ورور او دا خسر یا ورک شوي دي د پېښور د ګنج د سیمې نه. نو هر چا ته کوم معلومات دي مهربانۍ له مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړي. 0-8-4-2-4-4-5 بلا شمیرا 0-8-4-9-8-4-6. ډیر مننه آزادۍ راډیو کارکونکو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. ډیر مننه، بریالي اوسئ.
السلام علیکم ورور جوړې په خیر ازادۍ راډیو ته سلامونه او نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساق په نامه ده چې په نویک په نامه غږ کوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور کم معلومات لري په دغو شمېرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سپر و نونس شپوگ بیست نونس بالا دی علیکش میره ده سپر و سو سلور یعنی سپر و سپر سلور شپوگ دیست یوولس یو دیست دا دی تلیپونش میره ده که یا دی غاگ او رکوری دی پریشانه ده معلومات را که دیم سمانی له هم دردی له دوله دیر میره بانی بایی
عبدالله
السلام علیکم عبد المعز احمد کابل نام یاری کنیول دا زمنگا ورور د مدرسه نا څنګه د ښکالا کیږي چې نادره کوي په نامه د فضل هادی او د پلار نوم یې چلی ابریخمین ده او د چک دوله سوالی دی که څوک خپل زمنگا غغوري یا څوک د پاره معلومات لري نو مهرباني دې وکړئ دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي 00052433 یو السلام.
هلو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ثبتوم. زموږ یو هلک ورک دی احمد یعقوب نومېږي ورسې 15 کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نشتم. نو هر ورور چې د ته په اړه معلومات لري او یا دې په خپل ځم خبر اوري په دغه شماره دې مو ته زنګ ووهي که دې خپله اوري او که بل ورور معلومات لري 0 8 2 3 0 8 1 1 5 شماره بیا تکراروم 0 8 2 3 سپر اته یو پنځه دا کدا شماره دې زنګ ووهي او دی که په خپله مو خبر اوري نو دی چې په خپله زنګ ووهي هڅه دې وکړي د راډیو کارکوونکو ټول ډېره مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 03 61 یو ورې بیا وایم 0 00 02 03 61 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00 02 02 21 12 15.
سلامونه کې لري کرامات تعالی دې دې ټول سلام هغه تاسو کې چې روزه خوشاله به تاسو الله مجاهد هم لکه من اورایت خان محترم اوریدونکو زما یو ملګری سید محمد په نامه تقریبا 15 کال کېږي خپل کور ته څنګه دارا کوي نو ارتو کړ د په حق له معلومات لري نو زما سره دې په تلیفون شنو ورو سما څنګه کې چې زمونږ ولایت د نادلو لوسوالي د سیداوات او سدوم کوي دي نو هر څوک کړ د په حق له معلومات لري زما سره په کوښښ مرو سما کوي چې 0 0 15 0 5 2 3 0 3 زبېش ما راته کړو ما سپر وسه په 15 وسه ودیشته ته درې سو درې د لا پما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راجو ټولو کارکونکو ته او ټول دکو ته سلام یم. زاج خان سید کا ولایت جانسلو سوالی د شکر لکلا چی زنګ وانه الله ورور اسلام سکل کیږي چې ورخته نه درا کده استعمال ما کې نشته کندار کابل هلمند فروټ شراوټ هیڅ معلومات نه کو کار ته د پښتو معلوماتي نومیم لا ماشوم ده د جابو جبان زور ده د جنه خلو وسوالي ده د پکتیکا ولایت ته شکر کلا او سیدون کایز په موږ ته د دې نه بل زموي چې پرناریا اتیا اتنیوی یو سلوونه
دې نه بل باندې مو څنګه وي دا به مهرباني.
السلام علیکم، زه روز محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشوي د پیداګل په نامه دی، د پلار نوم یې امیرګل دی، د 28 کال دی، د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی. تقریبا 2 کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی و، تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي: مراد، باز، اغای ګل او عزت. نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي، تر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي: 0999 28 24. نمبر یې واري بیا درته وایم: 0 0 0 3 9 2 8 2 4. هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کې 2,00,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام 2 واري یا 3 واري ما ازادي راډیو ته پرېښی دي. د مهرباني له مخې دغه زما پیغام باید خامخا نشر شي.
سلام علیکم، زه شبیر احمد د کندهار ولایت اسمه خود د میوان ولسوالۍ د سپین اسد د کلي څخه. زما یو د ماما زوی دی چې ګلستان نومېږي، دی دوه کاله کېږي د کور څخه نه دره کتل. د هر مسلمان وره په اړه معلومات لري، نو سره د پلان شمېره اړې کوم: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بله السلام علیکم. زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه آزادي رادیو سره پر کښم. زما یو وخت شهید ورک دی، د ستار په نامه دی، د حاجی عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی. پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی، په باغران کې بیا د خود دی. د هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي، د لس کاله کېږي چې د خپل کوره څخه نظاره کوي. ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي، او بل بیا دغه یو پیغام و عبدالستار په نامه باندې، یو څوک یې پیدا کړی وو د عبدالستار په نامه. دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي، او یا دغه شمېره موږ ته دې په دا شمېره زنګ ووي، که هر چا عبدالستار پیدا کړي یا معلومات راته راکړي، یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 8 42 21 53 55. شمېره بیا وایم 0 
8 42 21 53 55. د پسیو نمبر مو دی 0 　 2 　 2 °  2 °  2 °. شمېره بیا وایم 0 　  2 °  2 °  2 °. دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر چا ته د عبدالستار په هکله معلومات وي، موږ دې په دا شمېرو زنګ ووهي، یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي، د حاجي عبدالعزیز زوی دی، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي. هر چا ته په معلومات وي، موږ دې په دا شمېرو زنګ ووهي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو، او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي وو. موږ هم د په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ووایم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې، ځای نه وونو وخت مو پوره سو، نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم، غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کور ودان، ستاسو هم کور ودان. او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
Oh, غمزه هیر انسان خجل تر هر اسیانش و 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 دشت دشت می چکاب